پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم. د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته راغلی. په پروګرام کې دا مهم مسایل لرو. د یوناما مشرې دیبرا لاینز دوهې ته د خپل سفر پایلې شریکې کړې او ټینګار یې کړی چې د افغان سولې هڅې باید بې وقفې روانې وي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کندهار کې د ارغنداب جنگ ځپلې ولسوالۍ له خلکو سره یې کتلې دي. خلکو څه ترې غوښتي؟
د ولسمشر څخه زموږ په عموم کې لویه غوښتنه دا وه د ارغنداب د ماینونو په هکله باندې.
نن د ځمکې نړیواله ورځ ده.
جنگ د دې باعث شوی ده چې ډېری خلک په ښارونو کې خپل ژوند مخته یوسي، چې دا په حقیقت کې د ځمکې او چاپېریال لپاره یو ګواښ ایجاد شوی.
په هند کې د کرونا دویمې څپې له امله په دې ویروس د اخته خلکو شمېر اوج ته رسېدلی. تر هر څه مخکې اسمت ساروان خبرونه وړاندې کوي.
ولسمشر غنی نن په کندهار کې یو خصوصي روغتون پرانیست. د اندونیزیا یو ستر اوبتل چې 3-5 تنه عمله پکې سپاره ده بې درکه شوی. او د یمن لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د یمن له حوثیانو سره د ایران ملاتړ ډیر زیات دی. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی په کندهار کې مومند روغتون پرانیست. ولسمشر غنی نن سهار د یو جګپوري پلاوي په مشرۍ کندهار ته لاړ. د ولسمشرۍ د دفتر له خبر پاڼې سره سم ولسمشر به په دغه سفر کې د مهمند روغتون په پرانیستلو سربیره د ارغنداب ولسوالۍ له جګړه ځپلو، د کندهار له قومي مشرانو، مخورو او د دې ولایت له ملکي او پوځي چارواکو سره جلا جلا وویني. د روغتون په اړه د ازادي راډیو خبریال وایي
دا روغتون چې د یو ملي سوداګر لخوا د شاوخوا 3 میلیون ډالرو په لګښت جوړ شوی چې د هاوزې په کچه لومړی مجهز روغتون بلل کیږي.
ولسمشر غنی وروستی ځل د تیر کال په لیندۍ میاشت کې کندهار ته تللی و. په وروستیو کې د والي او امنیه قوماندان په شمول په کندهار کې یو شمېر بدلونونه راوړل شوي دي. ولسمشر اشرف غنی له افغانستان سره په مختلفو برخو کې د استونیا د مرستو په خاطر د دې هیواد له ولسمشر کریستی کالیولایتس څخه مننه وکړه. میرمن کریستی چې کابل ته په رسمي سفر تللې پرونې په ارکی له ولسمشر غنی سره وکتل. د جمهوري ریاست د ټویټر پاڼې له مخې دواړو ولسمشرانو د افغانستان او استونیا ترمنځ د اړیکو د پراختیا او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې او دغه راز له نړیوالې ټولنې او ناټو سره د افغانستان د اړیکو د یوه نوي باب د پرانیستلو په اړه خبرې وکړې. ولسمشر غنی له افغانستان سره د استونیا د مرستو د مننې ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په تیره بیا د ډیجیټل کیدو په برخه کې د دې هیواد د همکارۍ د زیاتوالي غوښتنه وکړه. امریکایي قومندانان په خوندي توګه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره له پینتاګون په سیمه کې د یوې الوتکوونکي بیړۍ د ځای پر ځای کولو غوښتنه کوي. دا خبره یو امریکایي چارواکي پرون رویټرز خبري آژانس ته کړې. دغه چارواکي د خپل نوم د نشودلو په شرط د آژانس ته ویلي د امریکا دفاع وزیر لوید آستن تر اوسه دغه غوښتنه نه ده منظور کړې، خو تمه ده چې په نږدې ورځو کې به په دې پریکړه وکوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیرونه اعلان وکړ چې متحده ایالات به خپل ټول ځواکونه د سپتمبر تر 12 له افغانستان وباسي. د روټرز خبري آژانس پر اساس دا معمول ده چې په حساسو ماموریتونو کې چې کله امریکا له بهرنیو هیوادونو خپل پوځیان باسي، پوځي د ایستلو د بهیر د خوندیتوب لپاره الوتکوونکي او نورې جنگي بیړۍ ځای پر ځای کوي. د امریکا د مرکزي قوا او قوماندانۍ چې په افغانستان کې پوځي ماموریت څاري تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو د دې قوماندانۍ مشر جنرال کند مکنزي د رواني اونۍ په پیل کې د امریکا د کانګرس غړیو ته ویلي و چې پوز به د ځواکونو د ایستلو بهیر خوندي کړي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. هند چې د کرونا وایرس دوهمې څپې سخت ځپلی، په یو شپه ورځ کې پر دغه وایرس د اخته شویو او ترې د مړو شویو کسانو یو نوی ریکارډ ټینګ کړ. د رسمي شمیرو له مخې پرون له 3,000 زیات کسان په کرونا اخته شوي او 2,000 هم ترې مړه شوي دي. په دغه هېواد کې چې 1.25 میلیونه نفوس لري، روغتونونه د وسایلو او اکسیجن له کمی سره مخامخ دي او ډېر ناروغان د درملنې لپاره نه منل کېږي. سیمه ییزې رسنۍ د روغتیایي وسایلو د غلاو خبر ورکوي او وایي کورنۍ هڅه کوي چې د خپلو ناروغو عزیزانو د درملنې لپاره د مړو شویو ناروغانو د مصنوعي تنفس وسیلې غلا کړي. دغه راز ویل کېږي چې په یو شمېر لویو ښارونو کې د هغو کسانو چې سوځول کېږي یا شخیږي شمېر تر هغه څه خورا زیات دی چې چارواکي د کووید-19 ناروغۍ له امله د مړینې راپورونه ورکوي. د اندونیزیا سمندري ځواک پرون وویل چې یو ستر اوبتلې چې 350 تنه عمله پکې سپره ده بېدرکه شوی دی. د اندونیزیا د وسلوال ځواک د لوی درستیز په وینا د اوبتل د بالي ټاپو په شمالي اوبو کې ورک شوی او د موندلو لپاره یې هلې ځلې روانې دي. د همداراز وویل چې د اوبتل په یوه مانوره کې ګډون کړی و چې له مرکز سره یې تماس پرې شو. اندونیزیایي رسنۍ وایي شاید دا اوبتل د بالي ټاپو د شمال په 100 کیلومتره کې په یوه کنده کې چې 200 متره ژوره ده لویدلی وي. او د یمن لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د یمن له حوثیانو سره د ایران ملاتړ ډېر زیات دی. تیم لندر کینګ پرون چهارشنبه د کانګرس غړیو ته وویل داسې هیڅ نښه نه لیدل کېږي چې ایران دې له سوله ییزې لارې د دې شخړې د حل کولو نیت ولري. د همداراز وویل که ایران رغنده رول ولوبوي هرکلی به یې وکوي، خو په دې برخه کې هیڅ نښه نشته. د یمن لپاره د امریکا ځانګړي استازي دا هم وویل چې د ایران د هغو بیړیو مخنیوی ګرانه دی چې حوثیانو ته وسلې وړي، خو ټینګار یې وکړ چې په دې برخه کې نړیوالې همکارۍ ته اړتیا ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استاذ دیبرا لاینز چې د یوناما مشره هم ده په دوها کې د افغان سولې ښکېل خواو سره د 2 ورځو مشورو په پایله کې وایي د استانبول ناستې ځنډ د افغان سولې لپاره یو بل فرصت برابروي چې د دوهې په خبرو کې پرمختګ راشي. هغې د پنجشنبې په ورځ په خپل ټوټر پاڼه ولیکل چې ملګري ملتونه به د افغان سولې او په دغه هېواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خپلې ښکېلتیا ته دوام او پرمختګ ورکړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي د بیورو لاینز په دوحه کې د افغان سولې ښکېل خواو سره د 2 ورځو مشورو په پایله کې وایي د استانبول ناستې ځنډ د افغان سولې لپاره یو بل فرصت برابروي چې د دوحې په خبرو کې پرمختګ راشي. نوموړي د پنجشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې ملګري ملتونه به د افغان سولې او په دغه هېواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خپل ښکېلتیا ته دوام او پرمختګ ورکوي. نوموړي همداراز لیکل چې ملګري ملتونه به د یو بېطرف اړخ په توګه د سولې برخ کې خپل ټولو حلو ځلو ته دوام ورکوي او هڅه کوي چې ټول نړیوال او سیمه ییز دولتونه دې پروسه کې د میانجی په ډول راښکیل کړي. اغلی لاینز همداراز وایي د سولې په خبرو کې باید ځنډ رامنځته نشي او یو نمال افغان حکومت او طالبان سره په دې پروسه کې خپل ښکیلتیا دوامدار ساتي تر څو د وی ټول شمولې سولې د راتګ لپاره ښه زمینه برابره شي. نوموړي په ټینګار سره وایي یو نما په افغان سوله کې د میرمنو، ځوانانو، رسنیو، مدني ټولنو ونډه مهمه بولي او په دې برخه کې دوی ونډه دغه پروسه نوره هم پیاوړي کولی شي. په افغانستان کې د یونما استازي په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې د ترکیې ناسته د دریم ځل لپاره وځنډول شوه. ترکیې چارواکو تېره ورځ اعلان وکړ چې د استانبول ناسته تر اختره پورې وځنډول شوه. لومړی ځل د دې غونډې لپاره د ځینو راپورونو له مخې د اپریل 14 نېټه ټاکل شوې وه او بیا دا نېټه د اپریل 24 ته وځنډول شوه. اوس نوې نېټه په داسې حال کې اعلان شوې ده چې افغان حکومت په دې غونډه کې د بشپړه چمتووالي خبرې کوي. په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د استانبول په ناسته کې د ګډون لپاره د یو شمېر هیوادونو له استازو سره خبرې روانې دي.
و موردل چې د یوناما مشر دیبرا لاینز په دوحه کې د خپلو 2 ورځنیو مشورتي غونډو او خبرو پایلې شریکې کړې دي او ویلي دي چې د افغان سولې لپاره هڅې باید بې وقفې روانې وي. د ملګرو ملتونو لخوا هم ډاډ ښودلی دی چې د افغان سولې لپاره کافي هڅې کوي. په همدې مورد باندې له خبریال او شنونکي سمی یوسفزي سره خبرې کوو. یوسفزي صاحب، ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. دیبرا لاینز خو ویلي دي چې د استانبول د غونډې ځنډ د دوحې د ټیمونو لپاره فرصت برابروي فکر کوي همداسې ده؟
از ما بخیال د دوحې د تړون نورسته د دوحې مذاکرات او په مذاکراتو کې ډېر وخت ځنډ او د دواړو طرفونو په موقفونو کې تضاد ده. نور د دوحې یا د استانبول یا د قطر مذاکرات فکر نه کوم چې کوم ځای ته ورسوي. البته طبعا طالبان با کوشش کوي چې نور مذاکرات کا د دوحې د تړون دوام وي یا اوس خو طالبان وایي چې دوحې تړون کمات شو او امریکایان په خپل ټیم نه وتل نو دا تړون اهمیت له منځه ځي. خو طالبان نسبتا راحت احساس کوي کوم مذاکرات د ترکیې په ځای په قطر کې وشي. یو خو د دې کورونه هلته وي، ماښام خپلو کورونو ته د مجلسونو نه وروسته تلی سي، په ژبه پوهېږي او ماحول سره بلد دي. او نورو هېوادونو یا غربي هېوادونو یا ترکیې هم کې مذاکرات ورته یو څه له تخنیکي لحاظه هم مشکل وي. خو زه ماته داسې نه برېښي چې د افغان سولې بهیر چې په ټپه درېدلی ده په دې کې د یو نوی روح را پیدا شي، او داسې برېښي چې د هرې ورځې په تېرېدو د یو سیاسي جوړجاړي هغه چانس یا ډېر کوچنی کېږي، او د جګړو او د تشدد دوام او یو بل سره د تندو او تیزو لهجو باندې د خبرو او هوشدارونو وخت را نږدې کېږي. از ما په خیال د ترکیه کانفرنس عمده عوامل د ناکامۍ یا د نه جوړېدو همدغه و چې یو خو امریکایانو په ورته وخت کې د طالبانو سره دغه تړون چې طالبانو ورباندې ډېر ناز کولو چې طالبان او امریکایان یو قسم یو انډول کې راغلي دي، یو بل سیالان دي او موږ سره قرارداد امضا کړی ده، خو امریکایان ډېر په بې اعتنایي پرته د دې چې طالبانو سره ورباندې خبره وکړي د دغه تړون نه ووتل. طالبانو دا فکر کولو که امریکایانو خپلو پوځیانو وخت ورکولو لپاره موقع غواړي نو مقابل کې باید طالبانو ته ډېرې زارۍ وکړي او ډېرې یعنې طالبانو بندیان راخلاص کړي، د تور لیست نه وباسي. خو امریکایانو په اخره لحظه کې طالبانو دغه خبرو باندې ډېره غوږ ونه ګرولو او نه یې هم ډېره جدید خبرې ورسره شریکې کړلې، او یو طرفه اعلان وکړو چې موږ شپږ میاشتو لپاره خپل شتون ځنډوو او د هغو نه وروسته بیا وځو.
یوسف زیسته د امریکا ترکیه په څیر لوی وادونو مهم وادونو هم دارنګ ملګرو ملتو د ترکیه غونډه پلان کړي و، طالبان وره نغلل، څه فکر کوي څومره د دغو وادونو په نړیواله کچه حیثیت زیانمنېږي په دغه مسلو باندې چې د دوی خبري چندان نه اوریدل کیږي؟
نو زما په خیال دغه هېوادونه په دې پوهېږي، یو خو افغانستان په دغه سیمه کې یو خلکو په ذهن کې یو غلط تصویر پروت ده چې امریکا هر څه کولی شي او په هر چا کولی شي. زه فکر کوم تر یو حده پورې به دا درست تصویر نه وي، کنه امریکا او نور مهم هېوادونه ډېر کوشش وکړو چې د استانبول غونډه جوړه شي او په دې کې طالبان شرکت وکړي. خو بهرحال طالبانو نه راتګ په دې معنا ده چې طالبان د سولې ته تمایل کم لري، هغوی دا فکر کوي چې موږ دې جګړې ته دوام ورکولی شو، په نظامي لحاظ دا جګړه ګټلی شو. دا چې ګټلی شي یا نه شي ګټلی هغه بیل بحث ده، خو د طالبانو عدم دلچسپي د دې باعث شوله چې د ترکیه کانفرنس لغوه شي. او زه فکر کوم ترکیه کانفرنس کې ډېر داسې کوشش کولو چې یو نوې طرحه د حکومت د جوړولو د پاره رامنځته شي، او د ترکیه کانفرنس په ډول باندې د افغان حکومت او د افغان سیاسینو سره طالبان په خوا په مسکو او نورو هېوادونو کې په خوښۍ کې نستلی دي. خو دلته فکر کوم د ترکیه کانفرنس سره د دوی بایکاټ یا نه راتګ دا په دې معنی ده چې دوی د امریکایانو د تړون نه د وتلو نه وروسته دوی یو ډول له مایوسۍ سره مخامخ شوي دي، او دوی خپل فکر چې دوی سره دوکه شوې ده او دوی بېرته حاشیه ته کېږي. نو له دې امله دوی د ترکیې کانفرنس کې ګډون ونه کړو. او اوس هم ماته داسې نه برېږي چې طالبان دي په دغه دوه هفتو کې تر اختره پورې یو دومره تغیر او تبدیل پکې راشي چې په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي. البته نړیواله ټولنه بالخصوص پاکستان او نورو هېوادونو باندې به فشار وي چې تر څو طالبان د ترکیه کانفرنس ته راشي. خو طالبان بیا ګوري چې په دغه کانفرنس کې یو شردا و چې اول دا کانفرنس جوړ شي که د کانفرنس له منځه دوی ته کومه د سولې طرحه ورکړه شوه یا د حکومت جوړولو طرحه ورکړه شوله. فلحال خو دوی د دغه طرحو سره مخالفت کوي. د هغوی نه وروسته به دوی وګوري چې په اخرو شیبو کې دغه کانفرنس ته راشي که رانه شي. خو ترکیه و دا نورو هیوادونو یونما او ملګرو ملتونو امریکا غوښتل چې نه طالبان باید د اولې ورځې نه د ترکیې د کانفرنس برخه وي. خو بهرحال مایوسیا مې زیاتېږي د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه باندې.
د غونډه خو اوس وځنډېده، جنګونه هم اندېښنې دي چې ښایي بیا زور واخلي. هغه د اورکام غوښتنې به اوس څنګه کېږي؟ آیا په هغې باندې اوس هم ټینګار ښه دی که څنګه د اوس لپاره تر هغو چې رسمي غونډې پیلېږي؟
فلحال خو داسې څه نه ښکاري. د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ هم خبرې په ټپه درېدلې دي. البته طالبانو په اخرو وختو کې یو وړاندیز کړی و که امریکایان او د می د میاشتې په اوله نیټه ووځي، دوی تیار دي چې درې میاشتو لپاره په شرایطو باندې ورکم وکړي. البته طالبان تر اوسه پورې په هیڅ حالت کې د یو جامع ورکم یا یو مکمل دزبندی د پاره تیار نه دی کی او دا سبدی کی چې تشدد به زیاتیږي. تاسو تیر شپه وکړل په کابل کې یو بریډ وشول او افغان حکومت او حتی امریکا او نړیواله ټولنه فکر کوي چې دا د څوار لسو میاشتو یو ډول خاموشي نه ورسته د طالبانو له طرفه په کابل کې یو بریډ و. سره د دې چې طالبانو رسما اعلان نه ده کړی، خو د بریډ نښې نښانې دا ښیي چې دا د طالبانو اغه جګړې ته د تلوار په معنا ده، یعنی د پسیپی چې جګړې ته دوام ورکړي.
خبريالو شنن کوي ښاغلی سامي يوسف زاي، مننه چې خبري مو وکړي. ښاغلی يوسف زاي له لندن له موږ سره د ټلیفون په کرخه وصلو. د ترکیه د غونډې د ځنډېدو همدارنګه د یوناما د مشر د وروستیو څرګندونو په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک
را پورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د اسیا پراختیایي بانک په دې هیواد کې د کورونا واکسین د تطبیق د ملاتړ لپاره 50 میلیونه ډالرو مرستو تصویب اعلان کړ. د دغه وزارت له لوري په خبره سبې اعلامیه کې راغلي افغانستان به په دغه مرستو 6 میلیونه ډوزه خوندي او با کیفیته واکسین وپیري. د اسیا پراختیایي بانک د غړیو هیوادونو لپاره له کورونا سره د مبارزې په هدف 9 میلیارد امریکایي ډالر ځانګړي کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا متحده ایالاتو هم له افغانستان سره د 300 میلیونه ډالرو ملکي مرستو اعلان کړی. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې سږ کال د هګیو د چرګانو نږدې 6000 فارمونه جوړوي. د دغه وزارت وین اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل د خلکو په ګډون د کرنې او مالدارۍ پروژې په مرسته به یو شمېر ولایتونو کې 5800 میرمنو ته 5800 د هګیو چرګانو 150 قطې فارمونه جوړ کړي. او د هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 60 پوله، یو یورو 92 افغانۍ 40 پوله، یو پاوند 103 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1609 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن کندهار ته تللی دی. هلته یې د کندهار د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره له امنیتي چارواکو او والي سره خبرې کړې دي. همدارنګه یې د ارغنداب ولسوالۍ له خلکو سره هم لیدلي. په یوه غونډه کې ارغنداب ولسوالۍ کې له 2 میاشتو راهیسې سختې جګړې روانې دي او خلک وایي چې له ګڼو ستونزو سره لاغې ډلې د ماینونو له زیاتېدو همدارنګه چاودنو سره مخ دي او غټې ستونزې ورته پیدا کړی دي. همدا شیبه ښاغلی غنی په یوه غونډه کې حضور لري او ښایي په څو شیبو کې خبرې وکړي. د ښاغلی غنی د سفر تر دې دمي جزئیاتو په اړه باندې له خپل همکار څخه نور جزئیات اورو چې راسره شریکوي.
فنګری صاحب ولسمشر په کندهار کې د مهمند روغتون تر پرانستنې وروسته د ارغنداب ولسوالۍ د اوسېدونکو سره ولیدل او د هغوی سره یې د ماینونو د پاکولو او بشري مرستو ژمنه وکړه. ما په دې اړه څو شېبې مخکې د ارغنداب د ولسوالۍ د ولسوال محمد شریف رسولي سره خبرې وکړې چې هغه په دغه غونډه کې حاضر وو او ولسمشر ته خپلې غوښتنې وړاندې کړلې. دا خبرې به واورو وروسته به په نور مسایلو خبرې وکړو.
دار ولایت مقام کې د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس راغلی وو او د ارغنداب د ټولو ولسونو سره ولیدل. په هغوی کې د ارغنداب ولسونو عمده ستونزې چې په تیرو څلور میاشتو کې د جګړې له امله څخه هغه ناخوالې راغلي وې هغه یې ټول ورته په ګوته کړې، لکه د پلچکانو نړول، د پلونو نړول، د کورو خرابول، عمومي بېوزلي، د خلکو کډوالي، د تګ او په سخت حالات کې د خلکو ژوند. نو بیا د استیپ جمهور په خپله وینا کې په مسلسل ډول د مینو څخه خبره راونیول چې تر هر څه دمخه به د من پاکی یو ټیم معذب سي د ولسوالۍ ټولې صاحب سروي کې ورسته به مینو نو باسي په تدریجي ډول به ټولې مرستې په مسلسل ډول
لکه تاسو اشاره وکړه او د ولسوال په خبرو کې واضح شو په ارغنداب ولسوالۍ کې تر جګړې وروسته هلته اوس شخصي ماینونه یو جدي ستونزه ده. ما تیره ورځ د کندهار د چارواکو سره خبرې وکړې، دوی وایي چې تر اوسه 15 زره ماینونه په تیرو 14 ورځو کې د امنیتي ځواکونو لخوا کشف او کنټرول شوي. دغه راز یو شمېر کورنۍ چې د امنیتي ځواکونو د خبرتیا پرته ارغنداب ته سفر کړي او هلته خپلو کلیو ته تللي، هغوی د ماین د پیش سره مخامخ شوي دي چې یو شمېر یې مړه او یو شمېر یې تخنیک شوي دي او د کندهار میرویس روغتون ته انتقال شوي. ولسمشر وایي چې البته لکه ولسوال چې وویل د دوی سره ژمنه کړې ده چې د دغه ماینونو پاکول به په لومړي قدم کې د دوی اولویت دي.
مننه ښاغلی ولسمشر، اوس چیرته دی؟ آیا خبرې کوي په عمومي غونډه کې که څنګه؟
ولسمشر همدا اوس د ولسي خلکو په یوه لویه غونډه کې دی. غونډه څو شېبې مخکې پیل شوه، تر اوسه یوازې محلي چارواکو ویناوې کړي دي. په دې لړ کې د کندهار والي روح الله خانزاده د ولسمشر څخه د سپین بولدک او چمن ترمنځ د ریل پټلۍ د جوړولو او د داهلیې د بند د ارتفاع د لوړولو د باریس وختیا او په نورو برخو کې د پاملرنې غوښتنه وکړه. دغه راز همدا اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم، په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازي ګل احمد کمین خبرې کوي. هغه وایي چې هغه هم له ولسمشر د ماری په برخه کې پاملرنه وغوښتل. هغه ځینې ستونزو ته اشاره وکړه، په خاص ډول د ښوونځیو د ودانیو مسله او دغه راز د مسلکي ښوونکو د کموالي ستونزه. تر اوسه لا
مننه. نو ولسمشر به د غونډې په پای کې بیا خبرې کوي، له معمول سره سم چې دی تل په اخر کې خبرې کوي. نو بیا به جزئیات وروسته درنه واخلو. ډیره مننه. و موریدل چې افغان ولسمشر نن په کندهار کې دی، هلته د کندهار له خلکو سره خبرې کړې دي او د ځینو نویو کارونو او هڅو ژمنه هم کړې ده.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ورزو هند په هندستان کې د کرونا وایروس مثبت پیښې په بیساره توګه زیاتې شوې دي. د 14 میلیونو وګړو دا هیواد د اکسیجن له کمبود سره مخامخ دی او یو شمېر هیوادونو هند ته په تګ او له دې هیواد څخه پراتګ بندیز لګولی دی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
هند د کرونا وبا په نړیوال مرکز بدل شوی دی. په روغتونونو کې اکسیجن او امکانات په خلاصېدو دي. د ډېرو ناروغانو پالنه نه کېږي. سیمه ایز رسنۍ د روغتیایي وسایلو د غلا خبر ورکوي چې ځینې کورنۍ د مړو شویو ناروغانو د اکسیجن سلنډر غلا کوي او خپلو ناروغانو ته اېښتي. رسمي شمیرنې ښیي چې تر 3 لکه ډېر کسان په 4 ساعتونو کې په کورونا اخته شوي دي او تر 2000 ډېر یې مړه شوي دي. د سیمه ایزو رسنیو رویټرز او فاینانشل ټایمز د راپورونو له مخې د رسمي شمیرو په پرتله د هند په څو لویو ښارونو کې په لویه شمېره د جسدونو د سوځولو او خاورو ته سپارلو راپورونه ورکړل شوي دي. په ډیلي کې په 3 کسانو کې چې معاینه یې شوې ده د یوه نتیجه مثبت ختلې ده، چې له دې څخه د مثبتو پیښو د زیاتو شمېرو اټکل کېدای شي. په پلازمینې نوي ډیلي کې سخت ټولبند وروسته تر دې ولګېد چې په یو شمېر نورو ښارونو کې هم بندیزونه پیل شول څو د کرونا پیښې راکمې شي. په دې حال کې د هند سیروم انسټیټیوټ چې استرازینیکا واکسین تولیدوي او پخوا یې اټکل کاوه چې تر جون پورې به 3 میلیونه ډوزه واکسین د میاشتې تولیدوي، اوس یې ویلي دي چې دې هدف ته نشي رسېدلی او تر جولای پورې له 60 تر 70 میلیونه ډوزه تولیدولی شي. دا ځنډ به د واکسین ورکولو چارې ورو کړي. تر اوسه نږدې 130 میلیونه کسانو په هند کې د کورونا واکسین ترلاسه کړی دی. بل لور ته د کو واکسین په نوم د هند د خپل تولید چارواکي وایي چې دا واکسین 80% کې اغېزمن دی. د فرانسې، بریتانیا او د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون یو شمېر هیوادو هند ته د خلکو پر سفر او له هنده دغو هیوادو ته د سفر خبرداری ورکړی دی او بندیزونه یې لګولی دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
نن د اپریل 22 د ځمکې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې وچکالیو او د طبیعي پیښو واقع کېدل، هغې ډلې کلونیو سیلابونو د دغه هیواد ځمکه له ډېره زیان سره مخ کړې او چاره یې هم چندان نه ده سنجول شوې. په نړۍ کې بیا د هوا تودوخې او د ککړتیا هغه دوه ستونزې دي چې ګڼ خلک یې اندېښمن کړي دي او په نړیواله کچه باندې هڅې روانې دي چې د دغو دوو لویو زیانونو مخاوني ولشي. د زمکي د نړیوالې ورځې په پلمه مو په دې راپور کې د افغانستان د چاپیریال او زمکي وضعیت ته کتنه کړې ده.
په افغانستان کې جګړې د نورو برخو ترڅنګ چاپیریال هم ځپلی. څلوېښت کلنې جګړې سره له دې چې ځنګلونه او طبیعي بوټو د تاوانونه اړولي، خو د مخنیوي او ساتنې لپاره یې څومره کارونه شوي. ګلناور همدم په خوست ولایت کې د دومندې ولسوالۍ د ځنګلونو د ساتنې مسؤل دی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي اوس ښده په دغه ولسوالۍ کې له پخوا کلونو پرتله خلک د ځنګلونو په ساتنه کې له اړوند ادارو سره همکاري کوي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي سره له دې چې جګړې ځنګلونو ته زیان اړولی، خو په وروستیو کلونو کې ځنګلونه زیاته وده کړې. د دې وزارت ویان اکبر رستمی وایي په افغانستان کې ځنګلي ځمکه 1,900,000 هکتاره ده، خو د جګړې له امله 1,300,000 ته راحکته شوي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت هدف په روان کال کې 1.9 میلیونه هکتاره ده چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره ټاکل شوي د سږ کال 6.3 میلیونه رنګارنګ ونې او بوټي د چارمغزو، پستې او جلغوزي څخه تولید او په ساحه کې وکارول شي.
ښاغلی رستمی وایي اوس مهال د ځنګلونو د ساتنې او رغونې له امله افغانستان شاوخوا 1,600,000 هکتاره ځمکه ځنګلونه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي سره له دې چې د افغانستان په طبیعي چاپیریال کې تر ډیره لاسوهنه نه ده شوې، خو ښاري چاپیریال ته زیات زیان اوښتی. د دې ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې مشر جلال الدین ناصری ښاري چاپیریال ته د زیانونو دلایل داسې روښانه کوي.
امنیتي مسایل په اکثره ساحو کې چې هلته طبیعي ساحې دي، هلته ځنګلونه شتون لري. دا د دې باعث شوی ده چې یو تعداد ځنګلي ساحې د مشکل سره مواجه کړي دي او ساحات قطع کیږي. همدارنګه جنگ او جګړه د دې باعث شوی ده چې تر څو پورې په بعضي ساحاتو کې د شنو ساحو ډیروالی د یو چالش سره مواجه شوی ده. د نفوس او افزایش په اکثره لوی ښارونو کې چې د دې په اکثره ولایات او ولسوالیو کې جنگ د دې باعث شوی ده چې ډیری خلک په ښارونو کې هم خپل ژوند مخته یوسي، چې دا په حقیقت کې د ځمکې او د محیط زیست لپاره یا د چاپیریال لپاره یو ګواښ ایجاد شوی ده او دا تهدیدوي.
خو له دې ټولو اندېښنو سره سره ښاغلی ناصری وایي په افغانستان کې د ځمکې وضعیت له پخوا کلونو اوس مهال د ښه کېدو په حال کې دی. دی وایي په دغه هیواد کې د ځنګلونو پراختیا، له سکرو څخه کمه ګټه اخیستنه، د نیالګیو کینول، د فلټرونو نصبول او دې ته ورته یو شمېر نور پروګرامونه د ځمکې د وضعیت د ښه کېدو لپاره په پام کې نیول شوي دي. خو د چارو یو شمېر پوهان د افغانستان د ځمکو وضعیت د اندېښنې وړ ښیي. د چاپیریال ساتنې ادارې پخوانی معین او د چاپیریال په برخه کې پوه ولی مدقق
د دې شاهد یو د زراعتي ځمکو تبدیلول په صنعتي ساحو باندې او په د استوګنې په کورونو یا شهرکونو باندې د دې سره په خوا کې د جګړو په نتیجه کې د پرزمکه کې د ماینونو موجودیت او د دې سره په خوا کې وګده وچکالی کې چې موږ په نظر کې ونیسو، دا ټول هغه دلایل دي چې په افغانستان کې د ځمکه وضعیت په بجمو کې ښه نه ده.
که څه هم د ځمکې د ساتنې په برخه کې حکومت زیات مسؤلیت لري، خو یو شمېر عام افغانان به د خلکو نه پاملرنه دې برخې ته بله جدي ستونزه یادوي او وایي چې ټول باید د ځمکې د ساتنې په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.